یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیل زاد وای امریکا پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی فشار نه دی راوستلی او ډیپلوماسي ورسره کړي.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
ازما قضاوت دا دی چې موږ په هغه باندې کافی فشار نه دی راوړی. دا چې ډیر داسې افغانان وو چې غوښتل یې پر غنی ډیر فشار واچوي.
د خلیل زاد پر دې تفصیلي مرکې د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. تورخم کې زرګونه مسافر ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخامخ کړي. دې ډله کې ناروغ لرونکي ډیر کړیږي.
اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی. پرون یې د لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه. نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې تیره شپه پوځي کودتا شوې. وروستی حال یې درکوو. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د سفر پر اغیزو پکې خبرې کوو. د مسایلو ته وروسته راستنیږو. اوس مې همکار احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. هیومن رایټس واچ پر افغان شیعه اقلیت حمله د بشریت ضد جنایت بللی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جمپ سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي او د سودان پاوځ له کودتا وروسته صدر اعظم او څو وزیران نیولی دي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې پر شیعګانو د داعش ډلې د خراسان څانګې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن دوشنبې خپور شو ویلي دي چې دې ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حملې کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایي زیان اړول دي. په بیان کې راغلی دی چې پر هزاره قوم د داعش ډلې پرله پسې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي او د دې حملو عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره تلې میاشت کې په کندوز او کندهار ولایتونو کې په خونړیو حملو کې چې د دواړو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، نږدې 150 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلي دي امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار را نوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. زلمی خلیل زاد د خبره له سی بي اس تلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې پرون خبره شو کړې ده. ښاغلی خلیل زاد ومنله چې امریکا د یو ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکامه شوه، خو زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې خپل اهداف ترلاسه کړل. خلیل زاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې استعفا ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریز جام په سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمریني لوبې کړي چې یوه یې له ویست انډیز څخه وګټله او یوه یې جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه ترسره شوه چې پاکستان په 10 وکټو وګټله. لازدای رادیو خبرونه اوري. لسدان څخه د پوځي کودتا راپورونه را رسیدلي او ویل کیږي پاوځ صدر اعظم عبدالله همدوک او د کابینې یو شمیر غړي نیولې دي. د سدان د اطلاعاتو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل همدوک وروسته له هغه ونیول شو چې د پوځي کودتا لملاتړ څخه یې ډډه وکړه. متحده ایالاتونو د دې کودتا له کبله اندېښنه څرګنده کړې. د افریقا د ښکر د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفري فلټمن پر ټویټر لیکلی دی چې دا کودتا د سودان د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم نن پر ټویټر ولیکل چې د یو شمیر وزیرانو د نیول کېدو له راپورونو وروسته د افریقا په دې هیواد کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1355 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر یهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف بیا په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته رسیږي. د میرزیایف پر وړاندې څلور داسې کاندیدان ولاړ وو چې ډېر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24مه رایه ورکړې. له کله چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسېد دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات وو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو مخام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابرو څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي دي. په تېر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه. که څه هم میرزیایف له نورې نړۍ سره د ازبکستان د سوداګرۍ او روابطو په برخه کې نوی باب پرانیست، خو پر ده هم د ازبکستان د مخکنیو واکمنانو په څېر د بشري حقونو د نه رعایت، د سیاسي مخالفانو د ځپلو او په ډېرو نورو چارو کې انتقادونه کېږي.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي ویلي چې امریکا په کافي اندازه پر اشرف غنی فشار رانوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. خلیلزاد دا خبره له سی بی ایس تلویزیون سره په یوه مفصله مرکه کې کړې چې پرون دا مرکه خپره شوه. خلیلزاد چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې او سی بی ایس په حواله دا راپور برابر کړی.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیوني مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافي فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خپره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough. That we
They were is ma qazawat da de che muk pa gbandi kafi fashar na de rawade da che dir da se afanan wu che ghtle pr ghani dir fashar wa che wi aw lumugi pokhtana kawala che aya muk ur sar muafiq yu ka sanga kho muk walas mashar ghani sara narmi kade muk diplomacy karawali muk haga wu hatsaw زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همدارنګه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په تړاو هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. له هغې ډلې د پروګرام قرباني له هغه وپوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللې ده، خو زلمی خلیلزاد په ځواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دوی ښه زه فکر کوم چې دا غڅ پاره چالت پک شوی ډیر غوسه او خپګان شته، خو دا فکر هم کوم چې د تروریزم په برخه کې مقتدر ډیره پوری خپل هدفونه تر لاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې موږ خپل هدف ته ونه رسیدو او باریالي نشو.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed.
خلیلزاد د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. د 13 میاشتې په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و د 11 پړاو په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې. بلاخره د وتوانی د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سی بی ایس سره ځانګړي او مفصله مرکه کړي، او په دې مرکه کې دا ویلي چې امریکا پر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړ ډول فشار نه دی راوړی چې طالبان په واک کې ورسره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد ځینې نورو مسلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي که طالبان چیرته بشري حقونو ته درناوی وکړي نو له امریکا سره به یې اړیکې ښې وي، او که نه ستونزمنه ده چې له امریکا سره یې اړیکې ورغول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د خلیلزاد مرکه په ټوله کې ځان ته براءت ورکول وو او کنه په یو ډول وغوښتل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ملامت کړي؟
سلام، اول سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم دغه مصاحبه ما هم واورید او څو ځلې مې واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو. د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان یې له خپل کور او ټاټوبه یې وښکل او بل چیرې وې او هلته یې زندانی کړل. په دې هکله دغه مصاحبه تر یو حده پرې خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې موږ ترهګر مات کړل. حالت حقیقت دا دی چې په دغه سیمه کې د اسلامي ارزښتونو کچه ډېر لوړه شوې. تاسو وګورئ افغانستان بیرته د افغانانو او د اسلامي امارت په لاس فتح شو. په پاکستان کې هم د امریکا پر ضد ډیر غټ لابی روان دی. امریکا اخلاقا په دغه خطه کې هم په نظامي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ ناکام.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه، زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حداقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیږد یو څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه وه فریز شوې یا به نه وه کنګل شوې.
اجازه راکړئ دلته یو عرض ولرم. د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې اس انوال نه و. اس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی و او نه یې جوړ کړی. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوی به کوي، خپل ولس ته مجبوری دی چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي ولې خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستې چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
خو اجازه راکړي کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ په زرګونو افغانان جیلونو ته د چا له طرفه وویستل شو؟ دا باید تعریف وشي. حقوق بشر څه ته وایي؟ آیا د یو د دیش ماده د حقوق بشر په افغانستان کې د چا له طرفه نقض شو؟ دا باید دلته تحلیل شي. ما دغه مائده چې د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت او د هغه وخت د طالبانو اسلامي تحریک او د خلیلزاد یعنی د امریکایانو په منځ کې وشو، دا مائده ما لوستلی. دغه مائده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره مائده امضا کړي، په طالبانو حمله وکړي. د طالبانو بندیان خلاص نکړل، دای د خپل هغه لاسپوسې حکومت سره هم صادق نو. په دې لحاظ امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوری لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اورېدلي په مصاحبه کې ویلی چې امریکا چیرې ځي نه د چا نه اجازه غواړي او چیرې چې وزي.
ډاکټر صاحب د وخت هم د خپرونې کم ده، دغه د واک کوم انتقال چې په افغانستان کې وشو، ولسمشر ووتل، افغانستانه طالبان راغله، تقریبا پوځي کودتا یې وکړه، یعنی دا د امریکا طرحه نه وه؟ امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګډ کړي؟
مونږ دلته نشو ویلی چې دا پوځي کودتا وه. دغه ترم استعمالول د یو ملت د احساساتو پر خلاف دی. طالبانو د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړه، امریکا باید د خاورې پرېښودلې وای. د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غني ساحه یې پرېښود او د افغانستان نه ووتل. په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو، او که چیرې طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای. که طالبانو داسې یو ناورین سره مخامخ شو چې غني وتښتید، طالبانو د ده لپاره چې کابل چور نشي، چپاول نشي، غلا نشي، د خلکو عزت او آبرو ته صدمه ونه رسیږي، کابل ته ننوتل او فاتحانه د خپل خاورې نه دفاع وکړل. تاسو که کله موږ په بین المللي قوانین مطالعه کوو، یا د ازادۍ د بیان تر سوری لاندې څه وایو، یا د بشري حقوقو تر سوری لاندې خبرې کوو، نو د بشر حقوق باید د ټول بشر دپاره یو رقم وي. دا خو نسي کیدلی چې دلته په میلیونونه خلک وژل شوي، په یو دشت لیلی کې 4000 کسه ووژل سو، تر اوسه هغه کیس په امریکا همداسې پاتې دی. افغان، مسلمان او مجاهد ملت دلته ویکټم او قرباني دی.
کور مودان ډاکټر صاحب،
د ټول جنایت مسؤل مسؤلیت.
ډیره ډیره مننه. سلامت. او سید افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې د زلمی خلیلزاد پر تازه مرکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، او دا به هم واورئ چې په سودان کې پوځي کودتا شوې ده. خو راځئ چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د کابل د هوټل لرونکو ټولنه وایي کارونه یې کم شوي دي. د دې ټولنې رئیس محمد نادر قرغی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی کارونه له 30% څخه 40% ته راکم شوي دي. ښاغلی قرغی وایي که څه هم طالبان د دې هوټلونو په فعالیتونو کې مداخله نه کوي، خو د پیسو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله د هوټلونه له اقتصادي اړخه ډیر زیانمند شوي دي. د ښاغلي قرغی په وینا په تېر حکومت کې به شپه ورځ په هوټلونو کې محفلونه وو، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه کېږي. هغه زیاته کړه که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه حل شي، ممکن د هوټلونو اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 43 هوټلونه شته چې اوس ډېر غیر فعال او بې محفلونو دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د طالبانو حکومت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې مولوي عبدالسلام حنیفي په دې لیدنه کې له میرمن دیبورا لاین سره د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. مولوي حنیفي ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د بانکي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. میرمن لاینز په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري مرستو او د بانکي او اقتصادي ستونزو د حل په خاطر د طالبانو له حکومت سره په ګډه هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بانکي سیستم له ننګونو سره مخ شوی چې تر اوسه هم د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 104 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، نن د ورځې په پای کې افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له سکاټلند سره خپل لومړنۍ لوبه کوي. په همدې تړاو باندې ازادي راډیو په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ شیر کړی او له خلکو پوښتلی چې په دغه لوبه کې د چا د بریا چانس ډیر دی. تقریبا 80% کې مینوالو د فیسبوک لیکلي چې د افغانستان بریا به یقیني وي. له دې ډلې سمیع الله له لوګر لیکلي وایي انشاءالله بریا د افغانانو ده. بل چا لیکلي وایي معلومه نه ده چې بیګا هند لوبه ګټله خو پاکستان مات کړ. د سید رحیم رحیم په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي د ټاس ګټل ضروری دي. که افغانان ټاس وګټي او لومړی باولنګ انتخاب کړ نو بریا یې تضمین ده. بل اوریدونکي اتل افغان لیکلي وایي 100% باور یم چې بریا د افغانستان ده. او شاهین امیرزوی لیکلي وایي یا به افغانستان ګټي او یا به سکاټلند ګټي. نو د اوریدونکي یو ډول ټوکه غونډه کړې ده چې یو څه باتمن د نورو خبرونه په جریان کې اوریدونکو ته وایو. اوس یوې نړیوالې مسالې تر استنیګو په سودان کې د پوځي کودتا په څیر یوه هڅه شوې ده چې په پایله کې دغه هیواد د کابینې ګڼ شمیر وزیران نیول شوي او صدراعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی. لا معلومه نه ده چې دا وسطوال اقدام د کومې ډلې لخوا شوی دی. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې دغه کودتا یا د کودتا د هڅو تازه جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. په سودان کې د کابینې اکثرا غړي او د یو شمیر احساب و مشران چې د دولت پلویان وو د نامعلومو کسانو لخوا د سودان په پلازمینه خارتوم کې نیول شوي دي. په سودان کې ګډوډي د دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې ناپیژند وسلوالو د سودان غیر نظامی صدر اعظم عبدالله همدوک په کور کې محاصره کړ. راپور نوایي چې همدوک اوس نظربند دی او ناپیژند وسلوالو د کابینې څلور نور وزیران، د حاکمې دولتي شورا یو نظامی غړی، څو والیان او د ګڼو احزابو مشران بندیان کړی دي. د سودان پاوز تر اوسه په دې تړاو کوم خبرګون نه دی ښولی. د سودان پلازمینې خارتوم ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیونونه حماسي سندرې خپروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفي انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو غوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یوه ولوسی پاسون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوځ د لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا چې پوځي او غیر پوځي کسان پکې دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمنې شورا د پوځي او ملکي غړو ترمنځ هر شیبه اختلاف او کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی او ممکن همدا مسله سبب شوی وي چې ځینو نامعلومو کسانو هڅه کړې تر څو کودتا ترسره کړي.
ډېره مننه مجیب حبیبزی. و چې درته ویل په سودان کې د پوځي کودتا په شان د یوې هڅې په پایله کې د دغه هیواد د کابینې ګڼ شمیر وزیران نیول شوي او صدراعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده. تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې زیاتې ګڼې ګونې او بې نظمۍ د تګ راتګ چارې ورته سختې کړې دي. تېره پنجشنبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم له لارې د اوښتو اجازه ورکول شوه، تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډیری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. د تورخم افغان مسؤلان وایي چې دغه ستونزه پر ځای ده، خو وایي چې د ډیرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې او د ژر مخنیوي لپاره یې کوم ډاډ هم نشته. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د تورخم لاري ډیرې تلونکو کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي. سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤولانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته دې لازم یا اسانتیاوې برابرې او دوی دې له کړاو وژغورل شي.
ما مریض راوستی د کینسر مریض ته پرون راغلی یم او دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی راته نه هغې خواته کار کېږي دوی افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نه بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیره ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو ته په اشارې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورنډ فرضي کرښه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو له امله په میاشتو میاشتو خلک چې ډیری ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې او له اسانتیاوو برخمنه شي څو خلک له ستونزو خلاص شي.
جوان
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو.